تمه ده چې د سوریې او اوکراین کړکیچونه په مسکو کې د روسیې د صدر اعظم دیمتری مدودیف او د نړیوال سره صلیب د مشر ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. او د اوکراین ولسمشر به نن د اروپای ټولنې له مشرانو سره په غونډه کې پر هغوی فشار راولي چې پر روسیې لګول سوي بندیزونه جاري وساتي.
په بخښنه سره زموږ همکار قاسم سولملو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واورول. سالم احمد صالح زموږ بل همکار به اوس تاسو د یو ایراني تبره امریکایي د چې په امریکا کې تورن شوی د جرم د دوسیې په اړه له نورو معلوماتو خبر کړي. دغه ایرانی چې مجرم پیژندل شوی د ایران حکومت له ځمکې څخه هوا ته د راکیټونو او د پوځي الوتکو د پروزو د رانولو او ایران ته د هغو د قاچاق هڅه کړې ده. پر رضا اولنګیان تور لګول شوی چې هڅه کړې له هغو بندیزونو سرغړونه وکړي چې د امریکا لخوا پر ایران لګول شوي دي. جزئیات د سالم مسلې پر پورت کې
د امریکا د عدلی وزارت وای پر شپږ پنځوس کلن رضا اولنګیان د منهټن د فدرال قضایي هیئت لخوا څلور تورونه لګول سوي دي. دی د سې شمې پر ورځ محکوم سو. څارنوالانو ویلي په دغو تورونو کې د الوتکو ضد توغندیو لاسته راوړل او ایران ته د هغو د انتقال همکاري هم شامله ده. اولنګیان چې هم د ایران او هم د امریکا تابعیت لري اټکل کیږي چې شایي په دې تور لږ تر لږه په پنځه ویشتو کلونو باندې محکوم سي. تمه کیږي دغه ایرانی الاصل امریکایي د مارچ میاشتې پر دیارلسمه په مجازاتو محکوم سي. د رضا اولنګیان مدافع وکیل لی ګینسبرګ ویلي د منصفه هیئت پریکړه ډیره مایوسونکې وه او موږ تصمیم لرو چې د استیناف غوښتنه وکړو. دغه ایرانی ټبره څلور کاله مخکې په استونیا کې ونیول سو خو وروسته د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا د تنظیم سویو عملیاتو په نتیجه کې امریکا ته وسپارل سو. د څارنوالانو په خبره چې اولنګیان په 2012 میلادي کال کې د دې ادارې له یوه مخفي مامور سره په اوکراین کې هم کتلی و. دغه مامور ځان د وسلو روسي دلال معرفي کړی و چې ګواکې غواړي لمځکې څخه هوا ته د وشتونکو راکیټونو او د پوځي الوتکو د بیلابیلو پرزو رانیول تنظیم کړي. د څارنوالانو وینا ده چې اولنګیان په خپلو مکالمو او ایمیلونو کې د دغو راکیټونو او د الوتکو د پرزو د ترلاسه کولو او ایران ته د هغو د قاچاق پاړه خپل پلانونه تشریح کړی دي. څارنوالانو زیاته کړې چې اولنګیان په پام کې لرل چې دغه پرزې د افغانستان یا بل ګاونډي هیواد له طریقه ایران ته ولېږدوي. دوی ویلي اولنګیان د لسو راکیټونو د یوې معاملې او د الوتکو د لسګونو پرزو په اړه مذاکرې کړي دي. ویل سی وی چې دغه ایرانی الاصل امریکایي د امریکا د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له خفیه مامور سره په ویډیو کانفرنس کې ویلي چې غواړي لږ تر لږه 200 راکټونه ترلاسه کړي.
په افغانستان کې د نجونو د زده کړې لپاره د کورنیو او نړیوالو هڅو سره سره تر اوسه پورې ډېرې نجونې نالوستې دي او ښوونځیو ته له تګ څخه محرومې دي. خو ډېرې داسې کورنۍ هم شته چې په خپلو نجونو له مشکلاتو سره سره په دې برخه کې پانګونه کوي. یوه هم یوه کونډه ده چې خپل لوري په پرورشګاه کې شامله کړې ده. څو لیک لوست زده کړي پرې به ظاهر د دې ښځې له لور سره مرکه کړې چې نوم یې نه دی ښودل شوی. هغه خپله کیسه داسې کوي.
مور مې ستا د پلار مې مړ سوی ده. مور یو خو یو ورور لرم یو خور لرم. زه غټه یم. خور مې مانه وړه کوي ده. به مې ورور دې خور نه وړه کوي ده.
مور دې څه کار کوي؟
مور مې کار نه کوي کور کې ده.
ته څنګه راغلې دلته؟ ولې راغلې؟
څه درس خاطر راغلې یم. مور مې دلته راوستلو.
څومره خوشاله یې دلته؟ تم کوم کارونه کوي؟
هر شی مکتب ته ځو، کورسونو ته ځو، کمپیوټر وایو، نور خیاطي ته ځو، کرشنی لار شی وای دلته. هر ورځ درس نه وایي، د هفته دوه دفعه، یو دفعه یو دفعه هغه د جوین پاکو هم د سي د ویلې مخ پاکو او یو ورځ هغه هم د سي درس وایي په تخ کې. څومره
خوشاله یې دلته چې درس وایي؟
ډیر خوشاله یم.
کور کې خوشاله یې دلته؟
دلته.
ولې
دلته؟ هر شی د خاطر سي د مونږ کورس کې مکتب چې نه دلته هر شی فعال دي. دلته مونږ خوشاله ستو. سي بیا کله کله وخت زموږ سمې زما بیا تل ډیر خوشاله یم. سي کور ته زما دلته مخ بیا ته ډیر خوشاله مسه کس مې مور د کانال ته
بیا څه کارونه کوي چې تل هغه سر وځي
حالته وکړ. مور سره مې کومک او مکه هغه ډوډۍ پخې زور سره نور کارونه کم کوټر ته جوړ کومه ډوډۍ ورته هغه دوری مثلا ورته زه غلی کومه نور شوینه مثلا دیگه ورته هغه ادې مې ماته خودي زه ورته کومه نور ورور سره مې درس وایمه بهتر سي سزي دلته راځو غواړم ټولنې ته خدمت وکړمه ټولنې ته خدمت وکړم مور ته مې په آینده کې ورته خدمت وکړمه د دې پښې مې درد کوي دې خاطره ورته غواړم چې آینده کې ډاکټر صاحب د دې پښې مې تداوي وکړم
کله کله دا خپل کورنۍ کې یا د شاوخوا خلک مو کله کله داسې نه درته وایي چې په پارلرشګه کې یا
وای 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 والے پارشگاہ کے وای والے عملتا وای درس تے چانی کی گئی درس ما وای منگا بیا مور میں منگا تشویقی وای زت درس وای وای تو سو سغر سے دی جمع پدر تر لگی کیا وای نور دی منگا قومون آغان پری دی وای درس ما وای منگتا وای بیا مور وای زی لار سے تس مرتب تا وای دی تو پا خبر اسم کی گیا دی
چوک درس تر توائی چانی
دا دی منگ یو کاکا دا نور خالگان می دی وای مزا یا یا ولکان زیلیکان پریدی به مونږ ته وای وای دوی پلار نور چا وسه دوی سی مونږ ته وای وای پلار مخ مرسته وای دا پلار مخ چینه دا چینه واغه مرسته وای دا وای پلار هغه چینه دا سی دوی سی به مونږ وای درس دې ته وای وای دې کور هغه ورته زکه وای سی دوی خپل اینی میر کور تلر سی وای دوی تاغه نه پختنه نه کوي سی هغه وکا اینی زاره سره درس ته وای وای دې دیګه پختنه کوي
او ته څه ورته وایې وایته
زه ورته وایم وایم زه درس وایمه هم دیګه کوم وایم درس وایمه
د باندې هم تاسې کله کله وځئ
نه منګه موږ ته وایي تاسې غټه نه سی وایي د کور نه مه وځئ نه 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 پرېږدي موږ سي بیا چای اخلو هلکان ته وایو بیا موږ ته یې راوړي اجازه اخلو موږ نه پرېږدي
امنیت او سالم چاپېریال
خواړه او روغتیا
ښوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر مند دوستانو موږ په ورځني ژوند کې اکثره وخت له داسې میکروبونو سره مخ کیږو چې ګڼې سي ستونزې پېښولی شي له ناروغ کس سره مخ کیدل له هغه سره ناسته یا ستړي مشي کول د ناروغو کسانو د وسایلو څخه استفاده یا هم کله چې د باندې وضو خاورو دوړو کې ډیر میکروبونه وي چې له دې امله مو لاسونه له میکروبونو سره سر کار لري او زموږ د ناروغه کیدلو چانس زیاتوي کله چې پر لاسونو مو میکروبونه وي نو هغه خو نه لیدل کیږي موږ خولې او سترګو ته ورلو نو بیا مغه وي چې په بیلابیلو ناروغیو اخته کیږو کله چې موږ ناروغه شو نو زموږ د لاسونو له لارې د کورنۍ نورو غړو ته هم د میکروبونه سرایت کوي نو ځکه خو زموږ کورنۍ کله ناکله له یو سره ناروغ شي چې بیا د ټولو پر علاج ډېرې پیسې مصرفېږي رازو دې ته چې په کومو حالاتو کې د دې امکان شته چې پر لاسونو باندې مو ډېر میکروبونه ناست وي کله چې مو لاسونه د نورو ناولو یا خیرنو لاسونو سره په تماس کې کیږي کله مو چې لاسونه د ناروغ د وجود له مایاتو سره په تماس کې کیږي په داسې وخت کې د لاسونو مینځل په صابون ډېر ضرور دي د دې ترڅنګ په ځینو نورو حالاتو کې هم په صابون سره د لاسونو مینځل ضرور دي له تشناب څخه له راوتلو وروسته د ډوډۍ یا غذا له جوړول مخته او وروسته کله چې خپل یا د بل چا زخم پاکوو د پوزې له پاکولو وروسته او کله چې له کثافاتو سره په تماس کې کیږو نن له موږ سره د یونیسف له ادارې سره د افضل صحیح په برخه کې ډاکټر نصرت رسا دی ډاکټر صاحب په پیل کې په صابون سره د لاس مینځلو په ګټو خبرې کوي
په صابون باندې لاس مینځل یو ډېر ګټور عمل دی دا د ماشومانو ټول انسانانو صحت ته ډېره فائدہ لري کومې ګټې چې په صابون باندې لاس مینځل لري هغه دا دی چې لومړی د اسهالي ناروغۍ یا د نس ناستي مخنیوی کوي که چیرته ټول خلک په صابون باندې لاسونه مینځي نو تقریبا د اسهالي ناروغیو په شیو کې به 50% یا نیم په نیمه کمواله راشي
همداسې سروې کړې ده په افغانستان کې به څومره کسان په صابون باندې لاس مینځي په دې کې به څومره ماشومان راځي اې د کوم سره ته ویلې سي
سروېګان شوې دي او خلکو نه پوښتنه شوې تقریبا 50% خلکو ویل چې موږ لاسونه په صابون مینځو مګر کله چې موږ تللی یو دغه تشناب کې د لاس مینځلو ځای کتل او صابون هم کتل نو یوازې 50% خلک دغه تحصیلات لري په دې معنی چې نیم په نیمه خلک د افغانستان چې دی دوی په صابون لاسونه نه مینځي حتی هغه تحصیلات هم نه لري د شوی نه لري او سره به صابون نه لري
په دې خاطر ماشومان شمیره ته ویلی سي چې د تاسو په سروې کې څومره ماشومان دي چې په صابون باندې لاس مینځي
په دې سروي کې ټول غټان او ماشومان ټول راغلي. مشخص ماشومان په اړه معلومات پکې نشته، لکه د عمومي معلومات دي چې پوښتنې شوي دي کې غټان هم شته ماشومان هم شته. 50% وایي چې لاس مینځو، مګر په حقیقت کې 40% یا 50%
لاس مینځي. بیا تاسو له کورنیو سره خبرې وکړلې، د صابون اهمیت مو ورته واضح کړ.
موږ دوه قسمه پروګرامونه لري، یو پروګرامونه دي چې په ټولنه کې یا په کلیوالو سیمو کې دي، او یو پروګرامونه دي چې په ښوونځیو کې دي. په کلیوالو سیمو کې موږ په څلور ولایتونو کې په امتحاني شکل باندې د نظافت بهبود یو پروګرام لرو چې بامیان، ننګرهار، بادغیس او کندهار دي. هلته موږ تسهیل کوونکي روزلي دي، دوی ځي ټولنه کې د خلکو سره جلسې نیسي، غونډې نیسي، هغوی ته د لاس مینځل د اهمیت په اړه خبرې کوي. بیا دویم قدم یې دا ده چې د ټولنې رضاکار چې دي، صحي رضاکار، دوی تربیه کوي، هغوی ځي په ټولنه کې خلکو ته د پیغامونه رسوي. او دریم دا ده چې په ښوونځیو کې معلمین او شاگردان روزی تر څو په دې اهمیت باندې پوه شي. دویم پروګرام چې موږ لرو هغه په ښوونځیو کې د لاس مینځلو د کوالی پروګرامونه دي، چې په دې کې موږ روزنیز پروګرامونه لرو. معلمین، شاگردان دوی روزو د لاس مینځلو اهمیت ورته وایو او د هغې صحیح طریقه ورته موږ بیانوو. دویم موږ تسهیلات جوړو. ښوونځیو کې موږ د لاس مینځلو دپاره پاکې اوبه، د لاس مینځلو تسهیلات، د شوی دا شیان او حتی صابون هم لږ وخت کې مهیا کوو. او بل د معارف د وزارت سره موږ په دې کار کوو چې دوی په خپلو پروګرامونو کې دا شامل کی، په پالیسی ګانو کې، په پروګرامونو کې، ترڅو د لاس مینځل د ښوونځي یو حیاتي برخه شي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه، خو که د وزیر تو وای هغه کسان په تیر ماشومان چې صابون نه ګټه نه اخلي، لاس نه ور باندې مینځي، دوی له کوم زیانونو سره مخ کیږي؟
ډیر عمده صحي مشکلات چې دوی ته پیښیږي، اول سالاتی نس ناسته د ماشومان په نس ناسته زیات اخته کی، دوهم تنفسی ناروغي یا د سینې ناروغي لکه سینه بغل په دی باندې اخته کی، او بل دا چې نوی زیږیدلی ماشومان ډیر خطر سره مخامخ دي، خصوصا کله چې کلینیکونو کې زیګون کیږي او صحیح پرسونل یا صحیح کارکونکو دوی صابون لاسونه ونه مینځي، دوی د نوی زیږیدلی ماشوم ژوند ته خاص تهدید متوجه کی. ځکه څېړنه ښیي چې کچیرته ډاکټران، قابلې او نرسان دوی لاسونه په صابون ومینځي، نو 40% نوی زیږیدلی دلو مړینه برا کم شي. بل دا چې کوم ماشومان چې په سالات وخت کې یغوی به په سوی تغذیه مخته کې، د سوی تغذیه په سبب د دوی واده متاثر کی، او بل اخر د دوی غا تعلیمي نتایج هم خرابېږي. سره
معمولا چې کله د افغانستان په ولایتو کې خلکو سره خبرې کیږي، دوی فقر او غریبي د لامل بولي چې دوی نشي کولای صابون واخلي، به ماشومان هم لاس پی ومینځي، او دوی هم په دغه برخه کې به د تاثیر نظر شي.
زه فکر کوم دا یو ناسم پوهاوی دی، ځکه صابون نن سبا په هر ځای کې موجود ده. یعنی که ته د افغانستان تر ټولو لرې کلي ته هم لاړ شي، نو په دوکان کې به صابون وي. حتمی نه ده چې دوی ډېر قیمتي صابون واخلي چې هغه مثلا په 100 افغانۍ ده، د 40 افغانۍ صابون هم پیدا کیږي. همغه عین کار چې د 100 افغانۍ صابون کې، د 40 افغانۍ صابون هم کوي. صابون د قیمت د نظر ډېر ارزان تمامېږي دوی دپاره، خو که چېرته صابون ته دوی لاسرسی ونلري او بیخي دومره فقیر چې صابون نه وي، حتی په ایره باندې هم که دوی لاسونه ومینځي په پاک ایره باندې، هغه هم د میکروبونو د خپراوي مخنیوی کولی شي.
تاسې چې کله له دوی سره خبرې کوئ، دوی خپله څومره د صابون په ارزښت باندې پوهېدله؟
یو شی چې په افغانستان کې شته هغه دا ده چې د پوهاوي سطحه او د عمل سطحه دا همیشه سره فرق کوي. کله چې تاسو د خلکو نه پوښتنه وکړئ صابون باندې لاس مینځل د ارزښت پاړه، تقریبا یو ډېره لوړه فیصدي به تاسو ته وایي چې بالکل د ارزښت لري، موږ په دې پوهیږو. مګر کله چې تاسو عمل اند دوی د عمل ژوند ګوري، هغه بیا ټیټ ده. په دې کې مختلف سببونه دي، یا دا چې واقعا نه غواړي چې لاسونه په صابون ومینځي، یا دا چې دوی ته دا ارزښت نه لري. معلومات یې اخیستي مګر په ارزښت اندې پوه شوي، درست. او یا دا چې دوی هغه تسهیلات نه لري، مثلا د تشناب په څنګ کې د شوی نه ده جوړه کړې، ورسره څنګ کې صابون نه دی. که څوک غواړي چې دغه د لاس مینځلو عمل د دوی عادت وګرځي، په کار دا ده چې تشناب په منځ کې، تشناب په څنګ کې د شوی جوړه کړي چې په هغه کې اوبه موجود وي همیشه، او په څنګ کې ورسره صابون کیږي، نو د دې چانس بیا زیاتېږي چې کله تشناب نه دوی راوځي لاسونه په صابون ومینځي. بل دا ده چې افغانستان کې عام رواج دا ده چې د ډوډۍ نه مخکې دوی لاسونه مینځي، مګر صابون نه استفاده نه کوي. حال دا چې دوی خود عمل اسیم کوي، صرف یو صابون دی په ورسره اضافه کی، کله چې دوی لاسونه مینځي د ډوډۍ نه مخکې په صابون دی لاسونه مینځي. نو په دې معنی چې دا په افغانستان کې آسان دی نسبت نورو سیمو ته، ځکه موږ دغه عمل لرو، لاسونه مینځل د ډوډۍ نه مخکې وروسته، خو صرف یو د صابون علاوه کول دي. کې
تاسو په نظر ماشومان به څنګه واڅو چې غوی له صابون نه ګټه واخلي، کله چې دوی ډوډۍ خوري لاسونه مینځي، یا له لوبو نه راځي لاسونه پرې مینځي؟
د دې لپاره چې د صابون استعمال مروج شي، د ټول نه آسان او موثر لار د چ مخ ماشومان باندې کار وکم. ماشومان باندې کار په دوه ځایونو کې، یو د په خوندزیو کې او دوهم په کور کې. په خوندزیو کې باید داسې پروګرامونه جوړ شي چې ماشومان ډلې ډلې د ورځې په یو مشخص وخت کې د لاسونو منځل د پاره راوستل شي، لکه استاد د دوی سره راوځي ټول صف راوباسي او دوی ته وایي چې تاسو په دغه مشخص وخت کې لاسونه مینځي. کله چې دا عمل دوی بار بار تکراروي دا د دوی عادت کړی، بیا دا دوی چې کله کور ته راځي دا عمل تکراروي او حتی نور هم د دوی نه بیا الهام اخلي او هم لاسونه مینځي. یو دویم د والدینو سره کار باید وشي. مور او پلار باید په دې پوه شي که ماشوم لاس په صابون ونه مینځي دا په اسهالات اخته کیږي، په تنفسي ناروغۍ اخته کیږي، او بله دا چې په سوی تغذیه اخته کیدای شي، او بل دا چې دوی ته اقتصادي زیان هم دی، ځکه دوی ماشومان چې مریضیږي دوی مجبور دي چې پیسې ډاکټر ته ورکړي، دوا باندې مصرف کړي. نو کله چې دوی په دې اهمیت باندې پوه شول دوی بیا خپل ماشوم دې تشویقوي، دې ته هڅوي چې د ډوډۍ خوړل نه مخکې او تشناب ته تګ نه وروسته لاسونه په صابون مینځي. نو د استادانو او د والدینو رول په دې کې ډېر زیات مهم او کلیدي دی. دوی باید دا مسؤلیت واخلي.
تاسو خپله د ورځې څو ځله لاس په صابون مینځي؟
د دې په خاطر چې نور زمانه زده کړه کوي، که زه دا کارونه کوم نو بیا زما وینا هیڅ تاثیر نه لري. نو زه کوشش کوم چې د ټول نه زیات خپل لاسونه په صابون مینځم، حتمی د ډوډۍ نه مخکې مینځم، تشناب ته د تلو نه وروسته مینځم، د ناپاک چیز د تماس نه وروسته مینځم، او حتی ما خپل ماشومان هڅولي دي چې دوی د لاس مینځلو په اړه باندې یو وړه ویډیو جوړه کړي. زما دوه لورګانې دي، هغوی تېره ورځ یو ویډیویي کلپ جوړ کړو، خلکو ته د صابون باندې د لاس مینځلو اهمیت باندې خبرې کړي. هغه ویډیو کلپ ما په یوټیوب کې هم اچولی دی. زما لپاره دا ډېر ارزښت لري. نو په دې خاطر چې زما خبرې په خلکو ښه تاثیر وکړي زه مجبور یم چې دا عمل د نور نه زیات
خپلې کورنۍ نه اول شروع کړم.
اول د خپلې کورنۍ نه شروع کړم، او اول د ځان نه شروع کړم، بیا کورنۍ او بیا هم نور خلکو ته.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، خیر. حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې.
حقیقت صدای
د هیواد روان بحرانی حالت، د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ خپلمنځي اختلافات، او د ټاکنو پر وړاندې ګڼ خنډونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې په اندېښنې کې اچولي دي. له ګڼو جنجالونو او کشالو له تېرېدو وروسته څو ورځې وړاندې د ملي وحدت حکومت د ټاکنو د کمیسیونونو لپاره کمیشنران معرفي کړل. آیا د کمیشنرانو ټاکنه د سیاسي مصلحت پر بنسټ وه او که د وړتیا له مخې؟ څه فکر کوي دوی به وتوانیږي چې د ټاکنو پر وړاندې رامنځته شوې بې باورۍ له منځه یوسي او د عادلانه ټاکنو لپاره زمینه برابر کړي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت سره خبرونه کې به د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید راته ځواب کوي. تاسو سره کله وي ستوري مشر، مخکې دې چې موږ د ټاکنو د دوه کمیسیونونو د نویو معرفي شویو کمیشنرانو پر ټاکنې او ګمارنې وغږیږو، مخکې لدې غواړو د تیرو کمیشنرانو یا د تیرو د دواړو کمیسیونونو د غړیو په کارونو وغږیږو، د ټاکنو د بهیر او د ته اړوندو نورو کارونو د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسې له نظره د هغوی کار او د هغوی کاري دوره څه ډول وه، تاسو څنګه ارزوئ؟
ډیره مننه. باید یوس ووایو چې د افغانستان د اصلاحاتو په برخه کې خصوصا د ټاکنیزو د افرادو عدلون بدلون نشي کولای چې دغه ټوله ادعا د اصلاحاتو لپاره تکمیل یا بشپړه کړي، او دا هم نشي کولای چې بالاخره دا تضمین کړي چې په راتلونکي به انتخابات له ګواښونو سره، خنډونو سره او ستونزو سره مخامخ نه وي. ولې تر کوم هغه ځایه پورې چې تېر ټاکنې له موږ تاسې له یو لړ ناورینونو او خنډونو سره مخامخ شول او بالاخره پایلې په دغه شرط باندې چې قانون حکم کوي اعلان نه شول یا پایته نه رسیده، نو طبیعتا چې په دغه بنسټونو باندې چې ملي بنسټونو او باید واقعا د ټاکنو هغه قوانین په بشپړ توګه پلي کړی وي د یو لړ بې باورۍ سره مخامخ شول. یو ادعا کېدله چې گویا اوس دا کمیشنران په تقلبات کې دخیل وو یا ځینې تخطیانه چه تر سر سال پیش که دی عملا داخل و پغار باند تروس پر حس نهاد و حس بنسد کم اسناد مدرک من بودن که چه دوخی چه کمیشنران دی پا تقلبونو که یا پا سیستماتیک آقا بحران که دی داخل بی لاس بلدی. اما دو مسئله دیر مهمه بی یا دا چه اوغی اونس کرده چه دقیقه ده دوار کمیسونو یا دی پخصوص دی تاکنه دوار کمیسون اگه استقلالات پر بشپرا توگه بانده و ساتی دوی قانون چکم رقم حکم کرده چه بار اگه طول کرنه اجراعات پریکره باید خپلواکه بی ولی موگ تاس بدله چه پزین حالات که با دوی دی کاندیدان و ترغیز دانده را تلده او یا هم خپل دوی ادا کوله چه پا دوی که مداخله بی نو دقیقه دوی دقیقه نتوانمندی یا تسلیم میدل دغه سه مسائل ته خی چې په دغه عرف کې دوی پاتې راغلي وو
ولی هغوی ونشول کړی چې فیصله روښانه کړي او د هغوی دغه دوره یې ناکامه دوره وبلله او که چېرته موږ فکر وکړو البته ټول افغانان په دې فکر دي چې د روان بحراني حالت رامنځته کېدا یوازینی عاملین چې دي هغه د ټاکنو د دواړو کمیسیونونو غړي دي په دغه برخه کې ستاسو نظر څه دی؟
قاطعیت نه درلوده ای دوی باید اغا اراده او کرنه باید دیر ثابته وی به هیست مورد که دوی باید تسلیم سوی نوی زکر چه ای دوی وزیفه دوی چه دی قانون پاساس باید خبری کرنه ترساره کی حکومت دی حکومت ندیبان نوری سیاسی داله هر اغا گروپ چه بالاخر غوخت در انتخابات و پایله که دوی باید لاس درلوده ای او دوی پر نفع بانده مسائل ترتیب سوی وی دوی باید اجازه ور کرنه ولی تر دیر حد پر دوی تسلیم داله دوم قدم که دی قانون بشپر پلی کدل بو او کمی اغلایی هیچ دوی جوره کرده وی باید اغا پس سمتو که پلی سه وی لبادا مرگا دوی داغ توامندی ندلو ده پر دیر مورد که دی تاکن قانون اساسی قانون یعنی موگا یو لوی لست لرو چه اغا نقصی ویدی نو که اغوی در قانون پر بشپر تو پلی کرده وی طبیعتاً چه بیا پر اغوی که دوی ملات ملامات کدل نه
ملی وحدت حکومت مشرانو در تاکنو در دوانو کمیسونونو لپاره کمیشنران وگو مارلو ورم ورزی در اغوی دلوانی مراسم هم تر سر شول ساسی لنظره در تاکنه در سیاسی مصلحت پر بنسک وو که در ورتیال مخی
پروسه که تر اپزیزه هم دخیلو ما یعنی پروسه گزینش یا دواروی دیر شفافه با بقیه که دی قانون ها کم یارونه چه پا گوتسی و پا طول درخواست کن که بانه پلیس بلا دی پروسی بحیر که یا ویستانه دی تاکانه دی کمیسون لپاره او پیزلستانه دی شکایت کمیسون لپاره حکومت لست ترتیب سو او ران دیکلاری سو نو پلس که اغا دی حکومت خپلا پریکر و خسن نیولوس مشه چه سوک غره کبی قانون حکم دا کرده وی چه باید دی ترکیب که اغا ملی جوڑخت و بالاخره جنسیتی ترکیب باید پانک نیول سوی وی چه تر دیر حد پر نیول سوی ده ولی پلس که نور هم یعنی دون قختلی کسان و پیوری کسان و چه هم دی تاکن و برخ که دی تجربه دلو دی هم وارتیای نسبت نور تا مقایسه سر زیاده و ولی دا یو سیاسی تصمیم و چی ونی ولسو نو پا هر حال دا و پرید به وقت قضاوات چی پلاخر دا وسنی کمیشنان سمر کوریسی چی لخ پلاخر دندو او مسئلتون سب خطوگه سرپرستی و کی او بلاخر کامیاب بر وزید ملت پر وانده بانده
پا عموم که دا طول و افغانانو اقا اما ذهنیت دا تاکنو پر واندی یو دول منفی ده لوی فکر که چی پټاکونو کې به بیا هم درغلی وی او بیا به هم یوې اخیری او مثبتې پایلې ته نه رسیږو ستاسو له نظره آیا دوی به وتوانیږي چې دغه بې باورۍ له منځه ویسي او د افغان ملت هغه اذهان چې د ټاکنو د بنسټونو په اړه منفي جامه اخیستې ده هغه به مثبتې خواته واړي
له نیکه مرغه په دغه لس کې یو ښه پانګه ده چې کوم کسان چې په لس کې راغلي دي یعنی بې غرض او بې مرضه دي پغه عامیانه اصطلاح باندې چې دوی په یعنی په غټو پوسټونو کې یعنی په غټو موردونو کې دوی ګروپونو ته تړلي خلک نه دي دوی باید لږه تیرو تجربه ورش پورا ګټه واخلي ګوري ولې د اوسنۍ کمیسیون یا کمیشنران چې د کمیسیون ځي ولې بدنامه شول دا یو پورا درس ده نو که دوی هغه موارد چې د کمیسیون د بدنامۍ سبب ګرځي او کوم هغه نتیجه چې خلک ترې تمه او توقع لري پا غوبان دیرائی اغرزختون تا او اصول تا پاملرن وکی او بلخه به شرط اجازه ورنه کی د ټاکنو خپلواکي میسنو د شکایت د کمیسون هغه اصلي مخه تر پختن لا دراولي خپلواکي تر خپل غیز لاندې راولي یو نو ثابت او بے باور مدیریت تر سره کړی دغه به کولی شي چې د سمراسو کې چې بلخره یو مدیریت ولري چې د اجازه ورنه کی کورنی کې مداخله وکي د نهادونو خپلواکي په هر مورد کې یعنی دوی قوي او مستحکم اوساتی او هیڅ فشار ته به تسلیم نسی چې قانون حکم کوي په موږ شکل باندې دوی مختلف شي طبيعتا چې خلک هم دا څه پایله غواړي
مخکې تاسو په خپل خبرو کې ویلي چې په دغه لیست کې یو شمېر نور وړ اشخاص او په دې وروستیو کې ځینو رسنیو ځینو سیاسي فعالانو هم دا اندېښنه ښودلې چې کوم کسان چې ګمارل شوي دي د سیاسي مصلحت پر بنسټ رامنځته شوي دي آیا فکر نه کوئ چې په دغه لیست کې به نور هم وړ او بااستعداد اشخاص
ما مخکمه یادونه کوي چې په وطن کې اوازه او اتهامات یا پراخه لړۍ سره ده هیڅ څوک د مورد باندې اسناد ثبوت نه لري ګوري په دغه وخت کې چې دا کسان لست راغله یعنی دغه پروسه یو څل اته نفر په موږ وخت کې چې موږ سره وسله د شپې ټاکنو کمیسن لپاره وو 15 سال د شکایت کمیسن لپاره یو څل اته نفر په لست کې راغله او دوی سره موږ مخامخ مرکه د مطبوعات او د ناظرینو په مخ کې دلودلې نو په وروه کې هیڅ نو اندېښنه یو مورې چې دوی په کوم داړه پر تړلې دي یا په پر تړلې دي یا دوی داسې کوم قانون نشته ځلې هیڅ مورید نه وو ولیکن چې دوی لسته راغله نو باید لغنه دغه منفي اوازې او کمپاینونه خبره سول فکر کوم په دوه وطن کې هغه پښتنه وی او دغه کسان چې منفي اوازې په ټولنه کې خبروي چې باتر له تروریسم نه دی چې هغه بل خراب کوي خلک وزل کیږي خپل ژوند لاسو کې دا نوې تروریسم د خلکو ذهنیتونه خرابوي په خصوص په ملي پروسو باندې نو پښتنه کوي حتما لودین باید پښتنه سوچ کوم اسناد دې د خبرې کوي ول اسناد موجود نه دي فقط هغه اتهامات یو شی باید بوزي وایم چې ځینې دوی په پروسه کې مغرزه کسان دي دوی کسان پروسه ته نه درغلي په دغه لستونه کې را نغلل نو طبيعتا چې دوی به خوشاله نه وي منفي کمپاین وکي ولې تر کوم ځای چې موږ ثابته و یعنی کوم داله پر یا کوم هغه ټپل پر دې تړل نه دي زه هیله من دیم چې په اخره په دې په دغه غوروي کې کله چې ولسمشر او نور حکومت چا وکړي خدای نه خوښه دغه نسبت الته را مسسوي نه وي چې یعنی دغه یو تعهد شوی چې احمد په محمود پورې او قلبي په مقصود پورې تړل شوی ملي ماموریت دا ملي پروسه ده او د ما غوښتنه هم له کسانو چې منفي کمپاینونه کې دادا چې لطفا ملي پروسه سره خیانت مکوي او همدارنګه د کمیشنرانو دادا چې باید د خلکو غوښتنه ته درناوی کوي او د قانون پساس باندې خپل دانه ترسره کوي
روسي پښتني په توګه د ټاکنو او نورو اړوند جریاناتو نه د یوې څارګري ادارې د مشر په توګه ستاسي مشخص وړاندیزونه او سپارښتنې به نویو ټاکل شویو کمیشنرانو ته شي
د ما سپارښتنه دادا چې اول قانون یعنی په هیڅ مورد کې باید د قانون چوکاټ نه باید ونوځي دوم د بنسټونو خپلواکۍ ته باید درناوی وکړي او همیشه به دغه رعایت کړي که د حکومت سره په چلند کې وي که مدني ټولنې سره په چلند کې وي که د سیاسي ګوندونو سره که د نړیوال ټولنې سره یعنی په هیڅ حالت کې د کمیسیونونو خپلواکۍ باید تر پښو لاندې نه شي درېم دوی باید ثابته او تارمند مدیریت باید ولري خدای نه خواسته داسې نه چې بیا هم لړۍ دونه وشويږي که چیرته بیا هم د مدیریت دی پښتنه راغې طبیعتا شي بیا هم هر فرد تقلب کی جلداری بکی او بالاخره عدالت باید تامین کی په موارد کې چې هر څوک وي که چیز لو قانون نه کی غزوی هغه د قانون اصول ماتوي چې هر څوک په هر کچ وي باید هغه قانون توس پرسی عدالت توس پرسی عدالت تو تامین شي چې هغه کار کو باید مکافات شي چې بد کار کو مجازات شي نو دا اساسي سپارښتنه دي چې دوی لپاره موږ لرو
کورودان تشکر د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا واستاسي لپاره د دیونه